د طالبان حکومت وای د افغانستان په اړه په مسکو کې پراتلون کې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکول شوې. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخو کې د اسانتیاو د راوستو غوښتنه هم وکړه. د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لارغندې سیمې څخه د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کیږي. د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلي جمهوري حکومت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز د تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلی ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د بیان له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندي، کابل، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې نن یکشنبه په ساعت کې د 40 او 50 کیلومتره په سرعت د باد اټکل کیږي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای په 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراد 2 درجو ته لوړه شوې وه، رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې په صد کې و او په خپله عجلې څانګې ته لاړ. او د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول کیف ته د ناڅافي سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو بشري مرستو ژمنه ورکړې. ښاغلی یون پرون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې جنوبي کوریا اوکراین ته نور د مرمۍ ضد واسکټونه او زغروالي خولۍ ورکوي چې له دې سره به له اوکراین سره د سیول د مرستو کچه له 100 میلیونه ډالرو څخه 150 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې. جنوبی کوریا د وسلو نه هم لوی صادرونکي هیواد دی، خو له دې ویرې چې روسیا یا چین به یې له دښمن شمالي کوریا سره مرستې زیاتې کړي، اوکراین ته د وژونکو وسلو په استولو کې له احتیاطه کار اخلي. خبرونه مو واورېدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسیره کړې او د دې هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم پښه نه شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له یو شنونکي سره مرکه لرو.
هغه د فشار ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه وړاندې کړې ده، خو امریکا ته تلونکي پناه غوښتونکي بیا د دې پروسې له پڅوالي شکایت کوي.
موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آګاهي هم نه لرو چې زمونږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې. د نورو راپورونو ترڅنګ په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورنه. ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسېره کړې او د دې هیواد د انرژي وزیر ویلي چې تهران بل خپل حق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې له دې هم ورته خبرې کړې، خو د طالبان حکومت په جواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دي او د همدې تړون په اساس به د ایران اوبه خور ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبخور الحق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران مهرني مدولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خاغلي مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډه ته ویل چې د ابراهيم رئيسي په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی وسی هڅه کوي چې په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړي چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلې سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابيان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د رواني چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویل چې د دې کار لپاره به یو کمیټه د دواړو هیوادونو له هغه کمیسیارانو جوړ شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابيان د سرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرلپسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدر اعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې د ژمندي خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابل هلمند سین کافیو بنلری لادی مخکی جمهوریت نظام هم همدا خبره کوله. د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر اثر لانجی د روان کال په غوی میاشت کې حق مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر پاتون د جبه د هلمند سین په اوبو کې د ایران د حق وختنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له خبرګونونو سره مخ شو او وروسته بیا په خبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
و موردل چې د ایران د انرژي وزیر ویلي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل بخور له حق څخه یو ګام هم پشانه شي. دې ته ورته څرګندونې د ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړي، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د بخور په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال تړون ته ژمن دي. په دې اړه احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ایران د انرژي د وزیر هدف له دې څرګندونو څه وو.
ایران سرل دی چپیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ لامل په هلمند کې وبنوي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپل دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره وبونه وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته وبورسي، یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي هلته هغوی ته اوبونه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نسته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي، سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوې؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې، نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې پاغه باندې باسو شي هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ په لار اچولای. نو دا مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، د خپل کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې یو وضعیت پیشبینی کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبینی کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي، ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال کومه وګورو هغه رسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپل حقابې هم دوه چنده درې چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکړي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند مجموعي خپل پټوله کې د هلمند حوضې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم سوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
د اوبو د حقوقي چارو متخصص نظیم سمونو چې د ایران د انرژي د وزیر د په څرګندونو تفسیر یې کولې، نو موړي ویلي و چې هیواد به په هلمند سیند کې د خپل بخور له حق څخه یو ګام هم پشان شي.
ازادي رادیو .com
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه یا د افغان اجسمنت اکټ وړاندې کړې ده. د قانوني طرحه نه یوازې په امریکا کې میشت افغانانو ته د دایمي استوګنې زمینه برابروي، بلکې هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي هم د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د همداسې حال کې ده چې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ هیله لري او له خپل هیواد بهر میشتي وایي د یو کال په تېرېدو سره یې هم برخلیک لا نه دی معلوم. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې یو ایس سی آر آی اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې قانوني طرحه سنا مجلس ته سپارلې. دغه کمیټې رئیس سکندر نگاش په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې دغه طرحه په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لپاره مهمه بللې. خاغلی نگاش ویل دغه اداره د افغانانو د تخلیه او د مرستو د تمدید په برخه کې د امریکا د دولت اقدامات ستایي، خو په دې برخه کې د قانوني تعدیل بدیل نشته. مولید امریکا له کانګرس غوښتي چې دغه قانوني طرحه هر څه ژر تایید کړي. د افغانانو د تعدیل قانون یا AAA په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته بیلابیل اسانتیاوې رامنځته کوي. دا قانوني طرحه په امریکا کې میشتو افغانانو ته چې اوس مهال په موقتی دوه کلنو اسناد اوسېږي د دایمي استوګنې زمينه برابروي. د غشان هغه افغانانو ته د ویزي د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي چې اوس مهال له افغانستان بهر امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. هم دې حال کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او خپل هیواد بهر استوګن دي د ویزو د ورکړې او د کیسونو د څېړنې د کارونو له پڅوالي شکایت کوي. په پاکستان کې میشه افغان چې امریکا ته د تګ پیټو کیس لري وای په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او متحده ایالات باید د کډوالو د کیسونو د څېړنې کارونه تیز کړي.
متاسفانه چې په ضرب د 15 میاشتو آر اس سی دفتر هیڅ نوې ارتباط د موږ سره نه لري او موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آگاهی هم نه لرو چې زمونږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري. د امریکای خارجي وزارت چې کومه د انکوایری ایمیل دی هغه ته بار بار ایمیل کړی دی او هغه مونږ ته ویلی دی چې تاسو کیس پاکستان آی ایم ته تللی دی. متاسفانه چې آی ایم ته چې ایمیل وکړو هغه مونږ ته جواب راکړي چې مونږ ته په زرهاو کیسونه راغلي دي او تاسو منتظر اوسئ.
سید برهان الدین هاشمی یو بل افغان کډوال چې امریکا ته د تکیل لري ازادي رادیو ته ویل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کله موږ ته ایمیل وشو دریم هیواد ته لاړ شئ چې کیسونه مو وڅېړل شي موږ له افغانستانه کډوال شو. اتلس میاشتې کېږي چې دلته په پاکستان کې اوسېږو، خو دلته یوازې زموږ د استوګنې د ځای د تثبیت لپاره موږ ته ایمیل شوی او بس. موږ د امریکا له دولت ته چې 12 کاله مو له هغوی سره کار کړی غوښتنه کوو چې زموږ کیسونه وڅېړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې دا هم ویلي چې په دریمو هیوادونو کې د امریکا د پناه غوښتنې کیس لرونکي کسان به برخلیک او له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واک ترلاسه کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په زرګونو افغانان له افغانستان ایستلي او یې په متحده ایالاتو کې د پناه اخیستو مستحق ګڼلي. د امریکا د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د شمیرو له مخې شاوخوا 70,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي په لنډمهالي ویزو په دغه هیواد کې ژوند کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې. ښاغلي پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پوتین ته یې په یو لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له لارې له اوکراین سره د غلې د صادراتو توافق باید فعال وساتل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبی افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د روسیې د غذایی موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې تر اوسه نه دی منل شوی. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي لارې د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملی شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایی موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکراین په غلو بار کښتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز له لارې د خوندي تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایی موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روان اونۍ په پایل کې ویل چې ولسمشر پوتین ته یو لیک استولې او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي لاره د اوکرين د غلې د صادراتو موافقه باید عملاً فعال وساتل شي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې ګوتریش وړاندیز کړی چې له روسي سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسي د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي، خو پوتین ادعا کوي چې دا لیک یې نه دی لیدلی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ، د رواني جولای میاشتې په 14مه ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلای دی، خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پوتین همدارس دا شکایت هم کړی چې د صادر شوی غلې ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبی افریقا ولسمشرانو په بیگانه یو خبرو کې په اگست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبی افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګند نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
لا خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه په افغانستان کې د یو شمیر فابریکو خوندان د بازار لنشتوالي د خام موادو لړوبوي او د برېښنا لکموالي شکایت کوي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنه هم د فابریکو د خوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، وایي د کوچنیو فابریکو د ستونزو د حل په ځانګړي ډول د دوی د تولیداتو لپاره د خرڅلاو د بازار موندلو لپاره دوی په یوې طرحې کار کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنۍ تولیداتو او صنعتي فابریکو دی ودی او د دوی د ملاتړ لژمنو سره سره د دغو فابریکو یو شمیر خواندان د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د بازار لنشتوالي شکایت کوي. د دغو فابریکو خواندان وای خام مواد په لوړه بیه اخلي او د برېښنا له کمښت سره هم مخ دي. په کابل ښار کې د بوټانو د یوې تولیدي فابریکې خواند عبدالبصیر ترکی هم له طالبانو غواړي چې د حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړي. د ازادي رادیو ته وویل
د خام مواد کې زمونږ مختلف ستونزې دي، نه یوازې دا چې مونږ خام مواد ایران نه راځي یا د چین نه راځي، زمونږ مارکیټونه اکثره دوی اوس کور کړي دي، نیولي دي. نو د عمارت صاحبه صاحبانه مو غوښتنه ده چې په ګمرکاتو کې دا ټاکس یا تعرفه لږ لوړه کړي تر څو مونږ صنعت وده ومومي. او
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د بوټانو تولیدونکو ټولنې په تیرو دوو کلونو کې په ټول افغانستان کې د بوټانو جوړولو د څه باندې 50% فابریکو د تړلو خبر ورکړ. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافي هم د کوچنیو فابریکو د خوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دغو ستونزو د هواري لپاره د طالبانو د حکومت له صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په ګډه پر یو پلان کار کوي.
وزارت صنعت تجارت سرکار کو چې تعرفه باید د وارداتو پورته شي، موږ نش کولای چې باندې په واردا کولای شي تعرفه پورته شي. او په یو هدف باندې چې موږ باید عمل صنعت کو
په دغه طرح باندې کار روان دي. حتی فابریکو د خوندانو د یاد ستونزو په اړه طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند عبدالسلام اخندزاده نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې تازه د غیر الکولي نوشابو د یوې فابریکې څښتن د 1.2 میلیونو افغانیو په ارزښت قزاقستان ته د غیر الکولي نوشابو د صادرولو خبر ورکړی دی. په بلخ ولایت کې د نور قادری کارخانې مسؤل شاه محمود نوري ازادي رادیو ته وویل
لند وکیږي چې موږ قزاقستان خپل صادرات پیل کړي دي. تر اوسه مو څو مرحلې صادر کړي دي، هغه مشابه چې موږ صادر کړي د انارو جوس او وزر بستې دي، او خوږ لرو چې انرژي هم صادر کړو. او په نږدې راتلونکي کې دا تصمیم هم لرو چې قزاقستان او ازبکستان ته هم صادر کړو.
ترګزستان او ازبکستان هم صادرات داشته
باشه. ښاغلی قادری وویل دوی خپل خام مواد له بهر څخه واردوي او هر ورځ له 8 تر 10 زرو بستو بیلابیل مشروبات تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان ارکوزای وای د افغانستان تولیدي نوشابه په سیمه کې ښه بازار لري او د تیرو 15 کلو راهیسې نورو هیوادونو ته صادرات پیل شوي دي. د ښاغلی الکوزی په خبره هر ورځ د کابل او هرات په ګډون د افغانستان په نورو فابریکو کې له 50 تر 60 کانټینرونو بیلابیل نوشابه تولیدیږي او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو او پاکستان ته صادریږي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 4500 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغان ځوان ذکریا مبرم ندری وای په ډیره بیوزلۍ کې زده کړې کړي او سی خپل 400 بیوزله ماشومان ته د زده کړو فرصت برابر کړي. ذکریا وای د زده کړو دورې سختي او انګیزه ورکړه چې د هغو ماشومان او زلمیانو لاسنیوي وکړي چې د پیسو د نه درلودو له امله له زده کړو محروم دي. په دې اړه راپور لایوي خبرتیا ورسته.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموج قضاوت ستاسو.
ذکریا مبرم نادری د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی او اوس مهال د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړی د افغان مونیس په نوم یو ښوونیز مرکز لري چې یو برخه یې بېوزله ماشومانو او زلمیانو ته ځانګړې شوې ده. ذکریا ازادي راډیو ته وویل 400 هغو ماشومانو ته د انګلیسي ژبې د زده کړې وړیا فرصت برابر کړی چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی.
تقریبا 400 کوده کس کې
400 ماشومان دي چې موږ وړیا جذب کړي. دوی رښتیا هم اړمن دي او فیس نشي ورکولی. دوی ته مو د انګلیسي ژبې وړیا یو کلن تدریسي بهیر پیل کړی دی.
ښاغلی نادری وایي ځکه یې نورو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړی چې یو وخت خپله هم له ورته حالت سره مخ و.
انګیزه تلخه که در گذشته
هغه وخت چې ما درس وای ډیر ستونزې وې. فیس او د لارې کرامي ورکول نه شو. له همدې امله انګیزه را ته پیدا شو چې خپل خوونیز کورس ولرم چې هغه ماشومان او تنکیز وران چې فیس نشي ورکولای او اقتصادي وضعیت ښه نه وي لاسنیوي وکړم.
په شکل رایگان جذب کردیم.
ذکریا مبرم نادری وایي د وړیا ټولګیو لګښت د کورس له نورو برخو پوره کوي او تر اوسه هیڅ بنسټ ورسره همکاري نه ده کړې. د دې کورس جوړیدل سبب شوی چې ځینې هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري د کار او عاید څښتنان هم شي. د دې کورس یو استاد امان الله حسن ازادي رادیو ته وویل
یو تن د دې کورس له استادانو څخه يم چې دلته په شپږ زره افغانۍ کار کوم او د دې کورس د رئیس څخه نړۍ مننه چې هم موږ ته داسې موقع برابر کړی چې زه د دوی څخه یو څه اندازه پیسې لاس ته راوړم او په هغې زه کولی شم خپل د ژوند مشکلات حل کړم او هم د هغه ماشومان لپاره چې دوی وس نه لري بې وزله دي دوی راشي دلته زده کړې وکړي په وړیا توګه.
د افغان مونیس ښوونیز مرکز یو زده کوونکي فهیمه معروف د دې کورس په اړه وایي
کومه درس می خوانم
په کورس کې یو کال کېږي چې وړیا درس وایم. له شرایطو یې ډېره راضی یم. زموږ د پرمختګ باعث شوی چې په وړیا توګه درس وایو او وکولای شو وطن ته خدمت وکړو.
شعر خود خدمت کنیم.
ذکریا مبرم نادری وایي د دې وړیا ښوونیزو ټولګیو تر څنګ له کار او زده کړو محرومو ښځو ته د حرفو د زده کړې فرصت هم برابر کړی.
خورمای که از تعلیم
حق میرمنه چې لزک رو پاتې وي کوم کس به هم زدن او اقتصادي خراب وو. موږ لدې ډلې 15 میرمنو ته د خیاطۍ مری غندلو او اوبدلو په برخه کې زده کړې ورکړي او اوس د خیاطۍ اولس کارځایونه زموږ په مشرۍ فعالیت کوي چې لدې لارې ډېرې میرمنې خپل او خود خپل کورنۍ لګښتونه پوره کوي.
ذکریا مبرم نادری له افغان ځوانانو په ځنګړی توګل سوداګرو غواړي چې بې وزله ماشومان او ځوانانو ته د زده کړو فرصت برابر کړي. اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ز بریالی مد لغمان ولایت میمت الله خار غزل سرک دی انجه بول خالی چه دیگا مخام باران سوی دا سیلاون راغلی دی دی لنجری وڑی دی او نور واگیگانی وڑی دی او انده چې یو بسته کې لګوړې او نورې دوکانونه هم کټه کړې دي چې څو یو کومه جامسته کول شي چې ولستر یو پرخونده وکړي موږ دا چارواکو ته هغه موږ راځو چې تاسو په خپل واضح اوري والسلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مج د هلمند ولایت بغرام ورسوالی کې ټلیفوني خدیا نسته. سړکار مې ډیر خراب دی نو مج هله کوشش ته چې زموږ آواز تر لوړو مقامات ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه یې ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه ده افغان سوداګرو او نورو وګړو د حل لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یو برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کیږي. د طالبانو حکومت لوړ زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست وزیر څخه د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړ زده کړو وزارت یو بیان لمخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شمه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلی ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شوی ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 2.5 درجو ته لوړه شوې وه رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسند و او په خپله عاجلې څانګې ته ولاړ. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 ورځ نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول. او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهار شنبې په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په اتمه او یولسمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې، خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ ریپورت له اسمت څاروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېمه سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه، خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ وبکې افغان لوبډلې د ډي ال میتود پر اساس د ولسو منډو په توپیر بریالي شو. په یادې لوبې کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې و او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو نه شپته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوی بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یو واسي دوه ویش اوره لوبه تر سره کړه او د دوه وکټونو په تاوان درې اچیا منډې کړې وې، چې بیا د ډي ال میتود لمخې د لوبي ګټون کې شول. د دې لوب لړۍ درې مسیالي د جولای په 8 نیټه تر سره شوه، چې افغان لوبډلې د یو سلو دوه سلويش منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د درې سوه دوه دیرش منډو هدف کې خود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پایل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پوری په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزې ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې، چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي، او ابراهیم زادران بیا پوره 100 منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې درې وکټې وسوسولې او ترڅنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوسول. د دې لوبلړۍ درېمه سیالي د جولای په 11 نیټه ترسره شوه، چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پایل توپ وهونکي شونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړې شوه، او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت اوورونو کې د 128 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله، او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړل شوی و. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټي اخیستلې او په لومړی لوبه کې غوړه لوبغاړي هم نوول شوی وو. د دې لوبلړۍ د غوړه لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنگلاديش کې لخپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د رواني میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان د سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډله ته رابلل دي. د شلو ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزي سیالۍ تر سره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت خار کې تر سره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنگلاديش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یا د سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې تر سره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم تر سره کړې دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې بیللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان شاته پریښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوه لوبډلو په ګډون لس هیوادونه په سګری نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې ریپورت کې درته امید ظاهر ملوای.
د کرکټ نړیواله شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د لس غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د شپږو غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېد. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 ویکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکمل یو سل شپږ منډې کړې وي. نیدرلند لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. د لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اوور کې د شپږ وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې ترڅنګ 15 وکټې هم اخیستې وي د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوی وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې بعد د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې 1 مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان ته لار پیدا کړی. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سویلي افریقا او انګلستان و نوري لوبډلی وچ یاد نړیوال جام ته لاله وړاندې رسیدلې وي. دا بل نړی ځل وچ پنځو سوریز نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغه ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالي وګټي. د غرا زیمبابوې او ایرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړي توپ لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته لار نه دا پیدا کړي. ټاکل شوی چې پنځو سوریز نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په پنځمه نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په اوومه نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. تغراز دوی مسالې به د اکتوبر په 11مه له هندوستان، په 14مه له انګلستان، په 13مه له نیوزیلند، په 23مه له پاکستان او د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره وکړي. دغراز د نوومبر په 2مه نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 2مه نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 3مه نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو په نوومبر میاشت کې په 19مه نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوب لړۍ دریم ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریم ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا د 255 منډو هدف ټاکلی و چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایي هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریم ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلما آسترالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوی آسترالیا ګټلې او درېیمه انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هید انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6مه نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپوهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کمینز 25 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی و. هغه 20 منډې کړې وې او لوبډله یې په 240 منډو وسوځېده او د 251 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک ووډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19مه د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یا د سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 14مه نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفي ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسد الله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوب لړۍ د عثمان غنی د نغوره کولو راتلونکو اسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسد الله خان، پیلې له وروستۍ سیالۍ کوو تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم
افغانستان بنگلادیش کی چا سیریز نو گٹل افغانستان اول میچ مخ ګوري دی کوئی کنډیشن دی دی کوئی کنډیشن سره مونږ دغه سې نو سوبل دی دلته لکه څومره چې هغه بلد دی خپل کنډیشن سره دی خپل کنډیشن نه ګټ اخلي نو وی تپکتو سرا دوی پر سٹریٹجی جوړی نو دغه هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه په لاول میچ کې مخاب لوبه وکړه په دوم میچ کې ورته په بیټینګ کې وځل دن په دریم میچ کې تبا زموږ لوبغاړي لږ ریلیکس وو لږ ریلیکس کړی دن نو کرکټ یو داسې لوبه ده چې یو ځل ځل لاړه چې بیا کنټرول کول ډېر سخت کار نو اوورآل ته وګورو یو بهترین پرفارمنس ده نو موږ هم دا فکر نه کوو چې په یو
انگلستان روستا افغانستان داسې ولوګدل شو چې پورستیو څو کلونو کې بنگلہ دیش ته په بنگلہ دیش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړې کې ماتې ورکړي هغه نه بغیر آسٹریلیا انگلستان هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلہ دیش کې نه شو ونه کړای شو چې بنگلہ دیش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي په لوبلړې کې نه وګټي بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرن زونه کوي اور وخت چې اوپنران افغانستان ته خ سٹارټ ورکړي یا خلوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر تو په هول کې چې دی اغه یو څه په ستونزه کې ښکاری لډیر وخت نن هم هغه ستونزه و د دغه ستونزه د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه روان دوستر ټورنمنټونه په مخ کې لري
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ ته دا چې هغه سر کې وکټ واخلي نو موږ ته میچ ډیر اسانه کوي هم دغه چې موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغه په سر کې وخلو په تر سره کې تر سوچ موږ هغه پوزیشن ته ورسېږو نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دی غټ انګزونه وکي او باید وکړي نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي پلیز آؤٹ آف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دوی دماغ فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین پیږي نور کوم څه نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچز لیدلی وي انالیسټو سره ده انشاءالله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقې لرو نور دغه چې کیمپس لرو نو انشاءالله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو لامل یې څه و ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و
یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته خپل پوزیشن نه جوړ کینم او نو موږ نور لوبغاړو ته چانس نه ورکو تر هغه چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبغاړو ته جوړ کو چې هر چا رول باندې هغه په لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو له نور څخه پریکټس کوي
یو بل څه چې د کرکټ سارون کې مینوال نن سبا ډیر یادی او اندېښمن دی ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی خراب لوبي دي چې هغه ډېر وخت په ورځنیو سیالیو کې خپل پرفارمنس نه کوي ستاسو لاند د نوموړي رول په ډېر زیات مهم دی احمد شهیدی ته څه کول په کار دی او څه برنامه ورته لري
د مپ فکر سره احمد شهیدی کتا وګوري کر احمد شاه وګوري کر نور دغه میډل آرډر بیټسمن وګوري دی ډېر خپل پرفارمنس نه په پخوا کړی دی او کله کله ما لکه مت شو ویل چې سړی اوټ اوف فارم کیږي کله کله د اوټ کیږي د کرکټي وایي صدا نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دای چینج کو یا پلیئر چینج کو پلیئر چینج کولو کې د ما په فکر سره داسې کوم د کم وخت کې داسې ښه کار بنوي نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړی دي د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي انالیسټ ور سره ده بیٹنگ کوچز ور سره دي نور کوچز کوم چې موږ های پرفارمنس سینټر کې دي هغوی کوچز هم کتیر کیمپ کې تاسو پیاد وي هغوی هلته تللي وو نو هغه شیان د کوچ سره ډسکشن د هیډ کوچ سره ډسکشن شوی ده چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه
میڈل آرڈر پر دا بیٹسمینانو یادونه بیا هم کو رحمت شاہ او نجیب اللہ زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی دا بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخت پورې. د دوی په بکاپ کې داسې لوبغاړي شته چې دغه یادونه سړی وکړی شي چې کنه جی ملا زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکړي یا احمد شاه. نو تاسو دغه د بکاپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ، کوم برنامه شته؟
بالکل، مونږ بیک اپ لرو خو ورلد کپ پورې مونږ هم دوی سره ځو، ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی ده او دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي پخوا باندې. نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې مونږ دوی ته دوی انډر پریشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو. نو همدغه لوبغاړي دي چې تر دغه ځایه راورسولو چې ډایرکټ مونږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته. دغه ستاسې به کتلي وي، ویسټ انډیز کوالیفای نه شو، زمبابوې کوالیفای نه شو. نو همدغه لوبغاړي وو چې مونږ ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به
لړۍ کې. یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو، له ډېره وخته لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغسې چټک توپ اچونکي راشي. سلیم ساقي ته خلک ډېر په انتظار کې وو، خو ولیدل شول چې هغه دغه لوبو ته داسې ډېر چمتو نه ښکارېده، ځکه هغه یو کال کرکټ کې بینډ تیر کړ او هغې نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم وو، هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل، عبدالرحمن، سلیم ساقي او زیاد بر، د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوي او فکر مو کوي چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
د ما فکر تاسو یو بولر پکې هیر کو، بهادر مومن. نو دغه درې سره پاس بولر چې دی، دوی ډېر استعداد لري. نو ان شاء الله د موږ په کوښښ دا وی چې کومې دې کې نیمګړتیا وي دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف خو بولینګ ترسره کړي. نن چې ما بولینګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنٹ وو، ډېر په کانفیډنس سره بولینګ وکړو. دغسې کانفیډنس لږ کانفیډنس د سلیم ساقي سره کم وو. نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر ہائی شي او سره وفادار مومن موږ نه هېروو. انشاءالله د موږ دغه لړۍ به هیت تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیږو دغسې به موږ ځو او موږ اے ټیم سره جوړ کړی ده. د اے ټیم ټورس ته اے ټیم به میچونه کوي، په داخل کې به هم کوي، په خارج کې به هم کوي، چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن داسې چانس پیدا نه شو هلته. نو هلته به دی پوری لوبېږي انشاءالله، دی به تر څو ورلد کپ پورا چمتو شي چې کھیلو سب کې.
تو تاسو یادونه د وفادار مومن وکړه، هغه په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو. فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی. نو هیله مندی شته چې په شلو ورځو سیالیو کې به د افغانستان استازولي وکړي؟
بالکل، یو بهترین بولر ده. نو دا خو د کوچ او کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پېښ ته وګوري، هغه کنډیشن ته وګوري، هغه ریکوایرمنټ ته وګوري، فاینل 11 څنګه وګوري. دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پېښ وګوري. نو د ما په اند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده، پېښ پېښ لري، ځوان ده. نو که کار کې وشي انشاءالله چې راتلونکي به تاسو وګوري چې دوی به ډېر ښه بولران دي. نو دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن به په وخت کې څنګه وي. نو موږ شینو شو ویلای، نو دې کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې ده او تقریبا دا موضوع نړیواله هم شوه، هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو، له شلو ورځو سیالیو هم لري شو، او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي. دغه کیسه څنګه ده؟ اولې مو له دواړو لوبډلو لري کړ.
زه به یو شی کلیر کړم، په ډېر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبره راوښتله چې څوک چې خارج لیدونه نشي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدلی. دغه سي ما خبر نه وکړي، ما دغه څه خبر کړی و. کچیرته زما یو مثال درکمه، کچیرته زو وایم چې افلانکی خو بیټسمین نه ده او نه ده او بلنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای، نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کې او کچیر دا سره ولي کې چې دا خو پلیر نه ده، اسد الله خان ویلي یا کرکټ بورډ چارواکي ویلي چې دا خو لوبغاړی نه ده. نو دا به د میډیا د پانه هم ډېر غلط کار وي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي. نو د ما هیڅ کله دغسې نه ویلي، ما صرف مثال ورکړی و. مالکه چېرته موږ زیاته کوو یا موږ یې نه لوبوو، نو نورو خو به هم لوبوو. نو هېڅکله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې چې سو پلی کې لوبي کې سو کال ته پرفارمنس وکي مونږه کرنٹ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي هغه د مور سره په لوبو کې وي مونږه هغه ته ګورو او ریکوایرمنٹ ګورو هغه ریکوایرمنٹ ډیر ضروري دي ټیم لکه تاسو چې مخکې خپل ویلې چې مونږ اوپننګ ډیر ښه ځلېږي چې کله دی ولا ځلېږي نو مونږ میچونه بایلو نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې مونږ په کوم ځای کې دی دی او بیا ګوري مونږ دا ټول کنټریکټډ پلیران دي دوتا افغانستان کرکٹ بورڈ کولو تا قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي د دې موږ په بیک اپ کې به یي یا کله چې موږ ضرورت څو موږ هر ځای کې لوبولای شو
صحیح خبره ده اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبیږي په شل ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی بیا هم درې پنځوس منټې په عوامو میچ کې وکړي هغه پرفارمنس وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو بیا هم په ډومیسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوز کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وو هلته که تاسې زاده وګورئ په زرغون جام کې هم هنډرډ وکړل تاسې که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو تاسې د مډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو خو ما مخکې وویلې چې دغه تاسې کې وویلې چې راشد نه شتون د ټیم لپاره مشکلات وي نو زه بیرته هغه خبره تاسې تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو